آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ واشنگټن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې اول دې د سولې مشورتي جرګه وسي، بیا دې د طالبانو استازي او افغان سیاستون په قطر کې جرګه سي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو او د طالب استازو ترمنځ د مسکو غونډې په دوام بله غونډه په راتلونکي اپریل کې وسي. داودزی د روسیې د استازو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ملاقات هم ستایلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی خبرنن ته وویل چې په قطر کې د افغان سیاستونو او طالب استازو ترمنځ د غونډې بندوبست یو اکاډمیک بنسټ کوي او د سولې عالي شورا ورسره اړیکې لري. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر د رپورټ خلاصه جاري سوې ده. رپورټ وایي چې ټرمپ کوم جرم نه دی کړی، خو له توره په مکمله توګه خلاص هم نه دی. رپورټ وایي چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسیې درمنځ د روابطو کوم واضح شواهد نه دي موندل سوي، خو وایي چې ممکن د ټرمپ د روسیې د تحقیقاتو په اړه د عدالت مخنیوی کړی وي. دغه راپورټ چې ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي بری ګڼل کیږي. خو لوی څارنوال ویلیام بر ویلي چې د ټرمپ لخوا د ولسمشرۍ د دندې د سنبالونو وروسته د عدالت د مخنیوي په اړه هم د پام وړ ثبوت نه دی ترلاسه کړی، خو بیا هم په دغه راپورټ کې هغه ګرم نه دی ګڼل سوی، خو نه په مکمله توګه بېګونه یې ثابته سوې ده. دغه تحقیقاتي ډله د شاوخوا دوو کلونو راهیسې د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو، د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو او یو لړ نور انتخاباتي مسایلو پاکر پلټنې کړي او نتیجه د جمعې په ورځ د امریکا د عدلیې وزارت ته وسپارله. د امریکا په کندوز ولایت کې د جمعې په ورځ په یو پوځي عملیاتو کې وژل شوو سرتیرو کې دوه امریکایان هم شامل دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان دا خبره تایید کړې ده. په روان کال کې تر اوسه څلور امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نن د دوشنبې په ورځ واشنگټن ته رارسیږي. بنیامین نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د عامه چارو د کمیټې په کرنۍ کانفرنس کې ګډون کوي او وروسته به د سپینې ماڼۍ میلمه او یو ماشومانی کې هم برخه واخلي. په همدې حال کې د اسرائیلو د بارونو چارو وزارت وایي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د دوشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړي او د ګولان غونډۍ به په رسمي توګه د اسرائیل حاکمیت وګړي. ملګري ملتونه وایي چې د ګولان غونډۍ د اسرائیلو لخوا قبضه شوې سیمه ده. جمهور رئیس ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې امریکا د ګولان د ټپو پوری د اسرائیلو ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني. د هغه ستراتیژیکي ساحې دي چې د ټرمپ تر اعلان مخکې امریکا رسمي نه ګڼلې او د 1980 کال د شپږو ورځو جګړې وروسته اسرائیلو د سوریې نه نیولې وې. په ناروی کې د نجات عمله وایي چې د خرابې شوې لویې کښتۍ نه 409 مسافر وژغورلي دي، خو په سرګونو نور لا هم په کښتۍ کې دننه بند پاتې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې 40 تنه زخمي شوي هم دي. د نجات عمله وایي چې د هلیکاپټر په ذریعه د کښتۍ نه 1300 کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. وایي چې دا ماموریت ستونزمن دی خو دوام ورکوي. دا سیاحتي بیړۍ د مارچ په 14 د ناروې د بیرګن بندري ښار نه په 12 ورځني سفر روانه شوې وه او بیرته د برتانیې چلبوري بندر ته تله چې د ناروې د ډبرو ډک ساحې څنډې ته په طوفان کې ګیر شوه. اکثریت مسافران یې برتانویان او امریکایان دي. ملګري ملتونو ویل دي چې په موزمبیک، زمبابوې او ملاوي کې په طوفان کې د وژل شوو کسانو شمیر د 200 تنو نه څخه زیات شوی دی. چارواکي اوس کوشش کوي چې په طوفان ځپلو سیمو کې د برېښنا مزي وتړي، خلکو ته د چاک اوبه ورسوي او د کولرا په شان نورو ساري ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. 4 کسان په موزمبیک، 295 په زمبابوې او 55 په ملاوي کې وژل شوي دي. په موزمبیک کې چارواکي وایي چې لا هم ځینې سیمې د اوبو لاندې دي او امکان لري چې د وژل شوو کسانو شمیر یوازې په همدا هیواد کې زرو ته ورسي. د ژغورنې د عملیې کارکوونکي وایي چې 1.5 میلیون کسان په دغه طوفان ځپلې سیمې کې بند پاتې دي او چې په لسیزو کې تر ټولو زورور طوفان یادیږي. په نیوزیلینډ کې چارواکو د هغه وسلوال په اعلامیې بندیز لګولی دي چې په دوو جوماتونو په برید کې 50 کسان وژلي وو. چارواکو ویل دي چې دغه اعلامیه چې او څلور اویا پاڼې ده، که د هر چا په کمپیوټر کې پیدا سوه تر 10 کلونو پورې به د بند سزا ورکړل سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، په موکړې د خبرونی لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون په سر خبرې روانې دي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت را لېږلې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د غړو د انتخاب او د لوجستیکي چارو د ترسره کولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دغه شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لویه جرګه د دایرولو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یک شنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون پر سر هم له مختلفو اړخونو سره خبري روان دي.
و اگر نمائندای واضح یا غیر واضح مری
هغه ولکله طالبانو څخه هم پټ او ښکارا استاذي په جرګه کې وی مو ګورته خراغلاست وایو، خدای چې هغه هم له ملت سره خپل نظر شریک کړي. حتی دا بس هم تر غوډ لاندې دي چې له طالبانو څخه هم پر رسمي ډول بلنه وشي او کوو نشي، خای پر دې فیصله وشي چې له طالبانو څخه هم رسمن بلنه وشي، ورسته بیا د هغه خپل اختیار دي چې ګډون کوي یا نه. خغلی داوودزی زیاته کړه چې د افغان سیاسي مشرانو او د طالبانو د استادو ترمنز د وری یا حمل په 15مه په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې غونډې د ځنډولو پر سر هم خبري روان دي، او ټینګار وکړ کړه دا غونډه د سولې له مشورتي لوی جرګې څخه ورسته وشي د افغانستان د سولې لپاره به مثبت پایلې ولري. د سولې عالی شورا په داسې حال کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره د طالبانو پر بلنې غور کوي چې له دې وړاندې دغه ډلې تل افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړي او تر اوسه په دې جرګه کې هم د ګډون او نه ګډون کولو په اړه سند ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان د مسلې ته په اشاره وایي چې دا ځل به هم وسلوال طالبان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې له ګډون کولو انکار وکړي. د دغو کارپوهانو لډلې مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل:
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې چې د طالبانو کوم دریز منګو تاسو لیدلې وي، په تیرو شپږو میاشتو کې بالخصوص دغه د لوړې کچې مذاکرات چې روان دي هغو ته په کتو باندې طالبان تر ډېره حده هڅه کوي چې د نړیوالو سره په مباحثه کې قرار ونیسي او د امریکې سره په مسایلو باندې موافقې ته ورسیږي. د هغې نه وروسته به دوی په دې غیرې تمرکز کوي چې آیا بین الافغاني په کومه بڼه باندې حکومت سره خبرې وکړي که سیاسیونو سره خبرې وکړي. نو ډېره توقع نه لرم چې طالبان دې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان لمریز کال د غوایي یا سور میاشتې په 9 نیټه په کابل کې جوړه شي. د سولې عالي شورا د معلوماتو په اساس دا جرګه 4 ورځې دوام کوي او له ټول افغانستان څخه 2500 استازي پکې برخه اخلي چې 10% یې ښځې دي. د سولې عالي شورا ویلي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې به له افغانستان څخه بهر په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې د افغان جرو استادو ته هم د ګډون بل نه ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګه د تیر کال د کب یهود میاشتې پر 9مه جوړه شي، خو د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره دا جرګه د روان کال د غوي 9مه ته وزنډوله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د نیوزیلند د آکلند او کرایست چرچ په خارونه کې په زرګونو کسان پرون د یکشنبه په ورځ د شمو د بلولو سره راټول شوي وو. په موکړی د اسابلې کوکلی رپورټ ته زامن مومندی دته دراوروي.
په آکلند کې برسره پر نورو شعارونو دا شعارونه په تختو لیکل شوي چې د مهاجرو ژوند اهمیت لري او مهاجرو خراغلی. محلی مطبوعاتو ویل په آکلند کې د نژاد پرستۍ په ضد مظاهره کې تقریبا 2000 تنو ګډون کړی وو. دغه مظاهره یو کال پخوا تنظیم شوې وه، مګر په کرایست چرچ کې د عام وژنې نه وروسته یوه خاصه معنی پیدا کړه کله چې یو وسلوال په دوه جوماتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې. یوه مظاهره چې ښځه چې هویت یې معلوم نه دی وایي:
and I love and I love my country and I want it to be a safe place for everybody.
زه دلته د خپل دوست سره راغلی یم او غواړم زه خپل مینه د نور سره شریک کړم او زه د خپل هیواد د هر چا لپاره یو محفوظ ځای وي. یو بې هویت مظاهره چې هلک بیا وایي: دا باید څرګنده کړم چې د نژاد پرستۍ موجودیت ته ضرورت نشته دی. یو بې هویته مظاهره چې بیا داسې وایي:
were very sad what happened to us, to us Muslim people, and, but we are very happy now with this Muslim people, we support us.
دا د ډیره خوشنۍ زیاده چې مونږ ته څه پیښ شولو او زمونږ مسلمانانو ته، مګر اوس د نیوزیلند له خلکو نه ډیر خوښ یو چې زمونږ ملاتړ یې وکړه او مونږ په دې ډول ملاتړ اوس ډیر ویاړو. د النور جمعه سره نږدې د کریسټ چرچ په یو پارک کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. د کریسټ چرچ غونډه په دعا سره پیل شوله. د ټولو 500 قربانیانو نومونه یاد شولو، ویناو او سندرو دوام لارو. صدر اعظم جاسیندا اردرن د شنبې په ورځ ویلې د یادونې ملي مراسم به د مارچ د میاشتې په 9 نیټه ونیول شي چې د دست جمعي ډزو قربانیانو ته احترام وشي. د نیوزیلند چارواکو 28 کلن استرلی برینتون هاریسن ترنت د دغو حملو په ارتباط په قتل تورن کړ. دغه تورن کړ چې خپل ځان ته سپین پوست نیشنلست وای، له حملې نه یوه ورځ وروسته محکمې ته د حاضرېدو په وخت کې له خپل ځان نه دفاع ونه کړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په نیوزیلند کې په یو جماعت د برید نروسته اوس د امریکې د نیویارک د ښار اوسیدونکو د خپلو جماعتونو د ساتلو لپاره په رضاکارانه توګه پهری پیل کړی دی. د نیویارک نه د خبریال رایمنډ ټیلر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د پېټرول اند سرویس یا د غزمو او خدمت په نوم دا ټولې پهری د نیویارک د ښار د داوطلبانو او رضاکارانو یو ډله ځوانان په خپل خوښه کوي. اساسي مقصد دا دی چې د خپلې ټولنې غړي له ناڅاپي حملو او مخ په زیاتېدونکو جرمونو نه وساتي. ټول پیراداران ملکی افراد دي او په همدغه ټولنه کې اوسیږي. د مارچ په 14 په داسې حال کې چې د نیویارک د ښار مسلمانان په محلي وخت ماخوستن د لمانځه د ادا کولو وروسته بده کېدل، 15,000 کیلومتره لرې په نوي زیلاند کې یو نجات پرسته متاثر سپین پوستي د کراس چرچ په ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو باندې د اټوماتیکي وسلو ډزې وکړې چې د ښځو او ماشومانو په شمول 50 کسان وویشتل او ویوژل. یو ماشوم د 3 کلونو. کله چې دغه خبر په تلویزیون کې خپرېده، د محمد خان او نظر الاسلام په نوم د ښار دوه تنه دینی عالمان په خپل موټر کې له یوه ټولنیز دعوت نه خپل کورونو ته راستنېدل. محمد خان چې د نیویارک د ښار د یو جامع جماعت خطیب دی، امریکا غږ ته وویل: موږ چې دا خبر کله واورېده نو ودرېدو او موټر پارک کړو. د سترګو رمو اوښکو په بهېدو پیل وکړ، ځکه چې دا دومره یو بد خبر و چې په اورېدو سې له ډېره غمه موږ سخت ستومانه شو. نظر الاسلام په همدغه جماعت کې د قرآن کریم د قرأت او حفظ استاد دی. هغه وایي چې موږ مخکې هم د پیری او خدمت په پروژه باندې کار کوو، خو په کراس چرچ کې له حملو نه وروسته موږ پریکړه وکړه چې باید زر تر زره عملي کړو. دوی وایي چې یوازې د مسلمانانو نه، بلکې د خپلې ټولنې د ټولو غړو د امنیت ساتل خپله دینی وجیبه ګڼي. په دغه ښار کې یو زیات شمېر چینایي مهاجرین هم د مسلمانانو سره په پهرو کې مرسته کوي. د رضاکارانو دا ډله د نیویارک د ښار د منهټن او بروکلین په ناحیو کې بې کوره او بې وزلو خلکو ته پخه ډوډۍ او خواړه رسوي. جماعت خپله ویبپاڼه لري او د ټلیفون لاین 24 ساعته فعال دی. د نیویارک ښار د نړۍ د هغو ښارونو په جمله کې شامل دی چې د مختلفو هیوادونو مهاجرین پکې آباد دي. ژبې او کلتورونه مختلف دي، خو د دیني عقیدې په وجه د یوې ټولنې په دغه پر نفوسه ښار کې ژوند کوي. په انګریزي، عربي، اردو، بنګالي، هندي او پولنډي ژبو خبرې کوي. پیرا د هغوی د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. نظر اسلام وویل چې دا وخت رضاکارانو 50 کسیزه ډله په نوبت ګزمې کوي. دا ډله نه وسلې لري او نه د وسلو د استعمال کومه منظمه روزنه لري. د امریکا د فدرالي حکومت د 2012 میلادي کال رسمي ارقام ښیي چې په نیویارک کې د 13 کلونو په موده کې 59.6% جرمونه د کرکې او تعصب پر بنا شوي او 40.6% د دین او مذهب پر اساس شوي وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا یوې بلې دیموکراتیکې سناتوري کرسچین ګلیبرانډ هم ځان د جمهوری ریاست مقام ته کاندید کړی دی. په مکړی دی رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در اوروي.
سناتور کرسچین ګلیبرانډ په خپل انتخاباتي مبارزه کې د دې کوشش کوي چې په 2000 کال کې د جمهوری ریاست د مقام په انتخاباتو کې د خپل ګوند تایید ترلاسه کړي. هغه د خپل کاندیدای دغه مبارزه پرون په نیویارک کې د یو ویډیو پیغام لارې شروع کړل. هغه وایي موږ داسې یو رهبر ته ضرورت لرو چې په ضرورتیا فیصله وکړي. هغه په خپل دغه ویډیو پیغام کې دا هم ویلي دي هغه باید داسې یو کس وي چې د پیشرفت او ترقۍ نه ډار ونه لري. ټاکل شوی چې هغه په دې مناسبت خپل لومړنۍ وینا په بل هفته کې په نیویارک کې د ټرمپ نړیوال هوټل ته نږدې وکړي. هغه وایي چې دا به په خپل انتخاباتي مبارزه کې خلکو ته دا وایي کچېرې موږ په سپوږمۍ کې ښکته کېدای شو نو موږ بې له شکه نړیواله صحي بیمه هم لرلی شو. هغه وایي موږ دا هم کولای شو چې د کورنۍ ضرورت د رخصت په وخت کې خلکو ته معاش ورکړو او هم موږ دا کولای شو چې د وسلو په ذریعه تشدد ختم کړو او د محیط د پاک ساتنې لپاره یوه نوې موافقه وکړو او هم موږ باید په سیاست کې د مصرف نه ډډه وکړو او دغه پیسې په خپلې ډیموکراسۍ مصرف کړو. د امریکا د ډیموکرات د ګوند دغه سناتوره د کالیفورنیا د کاملا هریسن په شمول د ډیرو نورو کاندیدانو په جمله کې راځي. په 2009 کال کې هغه د امریکا په سنا کې انتخاب شو. هغه په سنا کې د نیویارک د سناتور هیلی کلینټن په ځای انتخاب شو او د هغې نه وروسته هغه په دې بریالی شوي چې د دغې چوکۍ دپاره په درېو انتخاباتو کې هم په هغې کې پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان کارپوهانو، د نړۍ ساینس پوهانو، د انسانانو د جنیټیک جوړښت د اصطلاح په خلاف مشوره ورکړې ده. د جنیو نه د خبریال لیسا شناین رپورټ زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
دغه خبرداري د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ایوې اتلس کسیزې ډلې په دې هفته کې د ډبلیو ایچ او په مرکزي قرارګاه کې د خپل غونډې نه وروسته ورکړ. غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د انساني جنین د ایډیټینګ یا اصلاح کولو پر ګټو او نقصانونو باندې خبرې وشي. تیر کال کله چې یو چینایي ساینسپوه اعلان وکړ چې د یو نوي پروسیجر په مرسته د لومړي ځل لپاره د انساني جینوم یا د جینیټیک قدرتي جوړښت اصلاح کړی او دوه داسې ماشومانې زیږیدلي چې د تولد نه مخکې په لابراتوار کې جینیټیکي جوړښت اصلاح شوی و، نو په نړیواله کچه اعتراضونه پیل شو. د چینایي ساینسپوه ویلو چې د پلټون هدف یې دا و چې د دې پروسیجر په مرسته به په آینده کې د ایډز د ساري ناروغۍ د ویروس یا ایچ آی وی نه ناروغان وژغورل شي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو بورډ خبرداری ورکوي چې د یو لړ ټاکلو مقرراتو او تخنیکونو له جوړېدو نه مخکې ساینسپوهان باید د انسان د فطري جینټیک سیستم د اصلاح کولو هڅه ونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو د بورډ مرستیالې میرمن مارګریټ همبرګ امریکا غږ ته وویل چې د جنیو په غونډه کې په دې اړه یو لړ بنیادي پرنسیپونو او مقرراتو باندې موافقه وشوه. د هغې په وینا د روغتیا نړیوال سازمان به د انساني جینوم د اصلاح کولو د ساینسي پلټونو د ثبتولو لپاره یوه راجستري جوړه کړي تر څو ټولې هغه تخنیکي طریقې پکې ثبت شي چې ساینسپوهان ورنه استفاده کوي.
We think it's very important to establish this registry to get a better sense of the research that's going on around the world, greater transparency.
موږ فکر کوو چې دا راجستری یا د معلوماتو د ثبتولو ذخیره به په نړیواله کچه په دې اړه د شفافیت او له ساینسپوهانو سره د محاسبې لپاره لار خلاصه کړي او ډاډ به حاصل شي چې په پټه توګه کوم ساینسپوه دغه پروسیجر نه اجرا کوي. هغه وایي کله چې یو ساینسپوه وغواړي چې د خپلو پلټونو مینسکرپټ د چاپول لپاره وړاندې کړي د خپرولو مسؤلین باید په دې آګای چې آیا د روغتیا د نړیوال سازمان سره ځان ثبت کړی او که نه. د انساني جنوم پروسیجر په 13 میاشتو کې بشپړیږي او یو ډیر پیچلی پروسیجر دی. د میرمن مارګریټ په وینا تر ټولو عاجل ضرورت اوس د دې خبرې لیدل کیږي چې په پوره سوچ او غور ساینسپوهان دغه پروسیجر سره ته ورسی که نه له ګټو نه به نقصان او ضرر زیاتی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یا یونیسف رپورت ورکړی دی چې په جنوبی افریقا کې د آی ڈی اے آی په نامه طوفان په 1.5 میلیون خلکو باندې اثر کړی دی. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې. زامن مومندی دته در اوروي.
په آکلند کې برسیره پر نورو شعارونو دا شعارونه په تختو لیکل شوي چې د مهاجرو ژوند اهمیت لري او مهاجرو ښه راغلی. محلي مطبوعاتو وویل په آکلند کې د نژاد پرستۍ په ضد مظاهره کې تقریبا 2000 تنو ګډون کړی و. دغه مظاهره یو کال پخوا تنظیم شوې وه، مګر په کریسټ چرچ کې د عام وژنې نه وروسته یوه خاصه معنی پیدا کړله کله چې یو وسلوال په دوه جوماتونو کې په عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې. یوه مظاهره چې ښځه چې هویت یې معلوم نه دی وایي زه دلته د خپل دوست سره راغلی یم او غواړم زه خپله مینه د نورو سره شریکه کړم او زه د خپل هیواد سره مینه لرم او زه غواړم زما هیواد د هر چا لپاره یو محفوظ ځای وي. یو بې هویته مظاهره چې هلک بیا وایي دا باید څرګنده کړم چې د نژاد پرستۍ موجودیت ته ضرورت نشته دی. یو بې هویته مظاهره چې بیا داسې وایي دا د ډېرې خواشنۍ ځای دی چې موږ ته څه پیښ شولو او زموږ مسلمانانو ته، مګر اوس د نیوزیلینډ له خلکو نه ډېر خوښ یو چې زموږ ملاتړ یې وکړه او موږ په دې ډول ملاتړ اوس ډېر ویاړو. د النور جمعه سره نږدې د کریسټ چرچ په یو پارک کې په زرګونو کسان راټول شوي وو. د کریسټ چرچ غونډه په دعا سره پیل شوله. د ټولو 500 قربانیانو نومونه یاد شولو، ویناو او سندرو دوام لرو. صدر اعظم جاسیندا آردرن د شنبې په ورځ ویلې د یادونې ملي مراسم به د مارچ د میاشتې په 9 نیټه ونیول شي چې د دستیا جمعي ډزو قربانیانو ته احترام وشي. د نیوزیلینډ چارواکو 8 کلن استرلی برینتون هاریسن ترنت د دغو حملو په ارتباط په قتل تورن کړ. دغه تورن کړ چې خپل ځان ته سپین پوست نیشنلست وایي، له حملې نه یوه ورځ وروسته محکمې ته د حاضرېدو په وخت خپل ځان نه دفاع ونه کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو د فیسبوک، ټویټر او ګوګل باندې تور لګولې دی چې پر رادیکل دیموکراتانو پلوي کوي. که څه هم ولسمشر په ټولنیزو رسنیو د تعصب تور لګوي، خو په خپله یې هم کاروي. په موکړې دی رپورټ ته
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو سره په ګډ کانفرنس کې وویل چې دی د ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې 100 میلیونو خلکو ته خپل پیغام رسوي. د فیسبوک او ګوګل د سیاسي روڼوالي رپورټ څرګندوي چې د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي مبارزې ډلې د ټولو دیموکراتانو په پرتله تقریبا 2 چنده اعلانونه په فیسبوک او ګوګل کې خپاره کړي دي. خو د سه شنبې په ورځ ولسمشر پر دغو رسنیو د تعصب لرلو تور ولګاوه. پیکې کیږي، نومونه لرې کیږي، خلک لاسرسی نه لري او تاسې به دې ته ورته شکایتونه اورېدلي وي. داسې ښکاري چې که هغوی محافظه کاره وي او که جمهوریت غوښتونکي وي او یا په کومه خاصه ډله کې وي، نو دا تعصبونه او د مورمیرې سلوک ښه ډېر ورسره کیږي. ښاغلي ټرمپ زیاته کړله چې دی دا تبعیض په ټویټر او فیسبوک کې چې دای هم لري ښکاره ویني. د سې شنبې په ورځ د وخته د ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو رئیس ډان سکوینو په فیسبوک کې له قهره ډک پیغام لیکلی و. هغه پوښتلی و چې فیسبوک ولې د ده په خپله پاڼه باندې د ده تبصرې بندې کړي دي. فیسبوک معذرت وغوښت او ویې ویل چې د دوی سیستم په یوه پاڼه کې د ورته او تکراري پیغامونو شمیر چې په لنډ وخت کې وي د دې لپاره محدودوي چې د نامناسبو او مضرو پیغامونو مخه ونیسي. خو ولسمشر ټرمپ ټولنیزې رسنۍ لکه د ټلویزیون پروګرامونه په دې تورن کړل
چې د رادیکالو او کین اړخو دیموکراتانو پلوي کوي او د رسنیو کارونکي پر خبر دي.
خلک خوښار دي، هغوی پوهیږي، هغوی له دې ټولو سره مخامخ دي، خو په آخر کې هغوی سمه لار پیدا کوي. دا ډیر خطرناک حالت دی، نو زه فکر کوم او سره موافق یم چې په کار ده دغه شیان په ډیر دقت سره وڅارل شي.
د دوشنبه په ورځ داوین نونز د ټویټر او درې کارونکو خلاف د لک تر لک 250 میلیونو ډالرو د خساره او تاوان دعوه دایر کړه. داوین نونز چې د ولسمشر ټرمپ د انتقال د ټیم غړی و، ادعا کوي چې ټویټر په لوی لاس هغه جعلي پاڼې بندې نه کړلې چې دی پکې توهین شوی دی. له دغې دعوې سره دا بحث تود شوی دی چې آیا پر ټولنیزو رسنیو باندې د مقرراتو وضع کول سانسور او مراقبت ګڼل کیدلی شي، او کله تیریو او بیرولو نه د افرادو خوندي کول ګڼل کیدلی شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د غزنی په تفریح ځایونو کې خزی له دې عمله د اختر او نوې کال په ورځو د تفریح لپاره پارکونو ته نشیتلې چې دوی وایي هلته سړی زوروي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له هلمند د سولې ولسی حرکت سره وړوکی حکمت الله ملګری دی، وایي په ډیرو ولایتونو وګرځېدل ستړي شول خو لا یې چا غوانه اورېده. دغه حرکت غړي وای نږدې و میاش کېږي چې ننګرهار کې دي، ولسوالیو ته ورغلل او خلکو ته د سولې پیغام ورساوه. نن یې په جلال آباد کې لاریون وکړ او د ولسي خلکو لویه غونډه کې حکومت او طالب وسلوال سولې ته ور وبلل. سپینګیری ادم خان د سولې ولسي حرکت سره له غزنی ملګری شوی دی.
دولت او طالبان زیادہ دے پارا دے نورا تے دا جنگ باس کی نورا دے داوین نہ بئی، نورا دے داغا خوان دے نہ کنڈئی، نورا دے داغا من دے نہ برئی، نورا دے داغا اسلام کشی بادہ دے سے بند اس دے دغا دے پارا راغل ہوئی دے دغا دے پارا دا وارا وڑ بچائیم را سر رائے سلائی دا آج دغا دے پارا دا کوشش کرائی دا پا دغا سپینے گرے باندے سے مال مزار پورے پلوس پکو باندے دے بچی سر حرکت کرائی دا او دا غواړو چې خدای پاکه په افغانستان کې چې سول راوړي، په افغانستان کې چې سول غواړو.
ننګرهار کې د سولې ولسی حرکت په داسې یو وخت د سولې غږ پورته کوي چې د صفر دو په نوم افغان ځانګړو ځواکونو امداتي رشپه د دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې پر یوه کاله چاپه والي او حکومتي سرچینو پکې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او درې نورو د زخمي کېدو خبره تایید کړې ده. د ننګرهار د والي ویانا تا الله خوګیاڼی وایي د دغې پیښې په اړه پلټنې کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اورېدلې وي. د خدای په نامه.